په افغانستان کې د سهار 10 بجې سفه دا خبرونه مو تر 11 بجو ده. السلام علیکم. په راپورونو کې مو د جهادي مشرانو له مشورې خبرو چې ولسمشر ته یې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه ورکړي. نور مسایل هم څېړو خو په پیل کې خبرونه اوري چې محمد قسیم سلیمان الولی.
د ملي امنیت ریاست وای په کابل او جلال آباد کې د انتحاري حمله مخنیوي کړی. د هیواد سیاسي او جهادي مشرانو له جمهور رئیس حامد کرزي څخه غوښتي چې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه ځنډول سوي خبرې له سره پیل کړي. او په پاکستان کې پرون په بیلابیلو پیښو کې شاوخوا 50 کسان وژل شول. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست وایي چې نن سهار په کابل کې یو انتحار کوونکی هدف ته رسیدو وړاندې د امنیتي ځواکونو لخوا وشل سو. یوې سرچینې چې نه غوښتل نومې څرګند سي ازادي راډیو ته وویل چې انتحار کوونکی د افغان ملي ځواکونو یونیفورم اغوستی و او غوښتل یې چې د کابل د صدارت په سیمه کې د ملي امنیت پر ریاست ته انتحاري حمله وکړي. تیر کال هم پر همدې ریاست شپږو انتحار کوونکو حمله کړې وه چې پکې د حمله کوونکو په ګډون د ملي امنیت یو سرتېری وژل سوی و. اخوا چارواکي وایي نن سهار په جلال آباد ښار کې هم یو داسې کس نیول سوی چې غوښتل یې انتحاري حمله وکړي. پر اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د هیواد سیاسي او جهادي مشرانو ولسمشر حامد کرزي ته مشوره ورکړې چې له امریکا سره د مهم امنیتي تړون په اړه خبري بیا پیل کړي، خو په هغه صورت کې چې ورسره جخت له طالبانو سره په قطر کې د افغان حکومت د سولې خبري هم پیل سي. سیاسي او جهادي مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقه په وړاندې د افغانستان پر دریز په هغه مشورتي غونډه کې بحث وکړ چې پرون پارک کې جوړ شوی و. د خبر لمخې غونډې همدارې زیادونه وکړه چې له امریکا سره دوړخیز امنیتي تړون باید په افغانستان کې سوله او ثبات ته رسیدو، د هوایي ځواک په ګډون د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو او سمبالېدو او د هیواد د اقتصادي ودې باعث سي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف خپل بریتانوي سیال ډیوډ کامرون ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره به مرسته وکړي. شریف کامرون ته وویل د هیله مندی چې بریتانیا به په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستلو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. د بل خبر لمخې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون ماښام یو ځل بیا ولسمشر حامد کرزي ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته سفر وکړي. په تیره یو اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې ښاغلی شریف له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر لمخې ښاغلی کرزي دا بلنه ومنله او وی ویل چې په مناسب فرصت کې به اسلام آباد ته ولاړ سي. خو د خبر لمخې حامد کرزي نواز شریف ته وویل چې پاکستان ته د سفر باید مثبته نتیجه ولري. خبر زیاتوي افغان ولسمشر په دې ټلیفوني خبرو کې غوښتنه وکړه چې د پاکستان د صدر اعظم د بهرنی چارو او ملي امنیت سلاکار دی کابل ته سفر وکړي، څو پاکستان ته د سفر لپاره پر یوې ګټورې اجنډا کار وکړي. د کابل جلال آباد په لوی لاره د ترافیکي پیښو له امله 8 تنه وژل سوي. د لغمان د والی ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته ویل چې تیر ماښام له لغمان ولایت څخه تلونکی موټر د کابل د ماهیپر په سیمه کې له سړک څخه لاندې لوېدلی. د ځواک په خبره په دې پیښه کې د ډرایور په ګډون ټولې سپرلۍ وژل سوي دي.
په مایپر کې یو مرسیډیز موټر چې له کابل لغمان ته په لاره و د چلوونکي له کنټروله وتلی او لوېدلی دی، چې له امله یې د چلوونکي په ګډون 8 کسه پکې په شهادت رسیدلی دي چې ټول د لغمان اوسیدونکي ول.
د نوموړي د معلوماتو له مخې تر پیښو وروسته د وژل سوو کسانو جسدونه د لغمان د عامي روغتیا روغتون ته ولېږل سول او نن سهار وختي خپل کورنۍ ته سپارل سوي دي. تېر اونۍ هم د کابل جلال آباد په لوی لاره د یو ترافیکي پیښې له امله لسو تنو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. په پاکستان کې د تشدد په پیښو کې پرون نږدې 50 کسان وژل سول. تر ټولو خونړۍ حمله د بلوچستان په مرکز کوټه کې د شهیدانو پر یوه جماعت وه. د دې حملې جزئیات تر اوسه ډېر روښانه نه دي، خو د پولیسو چارواکي وایي داسې ښکاري چې د یو لاسي بم د چاودنې له کبله د خلکو لویه ډله هغه خواته په منډه سوه چې هلته یوه انتحار کوونکي خپل چاودېدونکي مواد والوسول. چارواکي وایي امنیتي مسؤلینو جماعت ته د دننه د دې انتحار کوونکي د ننوتو مخه ونیوله او په نتیجه کې د مړو شمېر 28 تنو ته راټیټ سو. په دې برید کې لسکونه نور کسان ټپیان سوي هم دي. له دې مخکې پېښور ته نږدې په داسې حال کې چې د دولتي ملیشو د موټرو کاروان تېره دی یو موټر بم چاودنه وسوه، ولس کسان یې وژل او ګڼ شمېر نور یې ټپیان کړل. همدارس د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمه کې د پوځ پر یو کاروان د سړک د غاړې ماین وچاودېدی چې څلور پوځیان یې وژل. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه هیچا نه دی منلی. د عراق په پلازمینه بغداد کې وي بمی چاودنې لږ تر لږه نه کسان چې اکثره ځوانان و وژل وی وژل. دا چاودنه پرون ماښام د بغداد د جنوب ختیځ په نهروان سیمه کې وسوه. د عراق د کورنۍ چار وزارت وایي چې د چاودنې له شلو زیات کسان ټپیان کړي هم دي چې ډیری یې له شپاړسو کلو ټیټ تنکي ځوانان دي. پرون په موسل، دور، شرګید او هلال ښارونو کې هم چاودنې وسوې چې لږ تر لږه شپږ کسان پکښې وژل شول او اته نور ټپیان دي. په تېرو جون میاشت کې چې پرون یې وروستۍ ورځ وه، په عراق کې د تشدد پیښو څه باندې 400 کسان وژل. په تېرو پرله پسې درو میاشتو کې هره میاشت په همدې شمېر خلک وژل سوي دي. د مصر واکمن اخوان المسلمین ګوند وایي د حکومت ضد مظاهره چیانو په قاهره کې د دې ګوند پر مرکز حمله کړې او ودانۍ یې په پټرولي بمونو او ډبرو ویشتلې ده. دا برید وروسته له هغې کېږي چې پرون له دې مخکې د حکومت ضد فعالانو په ټول مصر کې د محمد مرسي د ولسمشرۍ د لومړۍ کلیزې په مناسبت مظاهرې او اعتراضونه وکړل. مظاهره چیان د ولسمشر مرسي استعفا غواړي او په تېر یوه کال کې د ټولنیز او اقتصادي حالت په ښېګڼه کې د ده د حکومت پاتې راتلو ته ګوته نیسي. د مصر د اپوزیسیون اصلي ائتلاف په بیان کې له حکومت ضد مظاهره چیانو غوښتي چې د ولسمشر مرسي تر استعفا پورې دې له واټونو څخه نه لرې کېږي. اعتراض کوونکو د قاهرې په تحریر چوکې په خپلو ښارونو کې لیکلي وه چې مرسي او مبارک مساوي دي. حسن مبارک د مصر پخوانی ولسمشر و چې ډېر کلونه په واک کې و، خو د 2011 کال په جنوري میاشت کې د خلکو له پرله پسې اعتراضونو وروسته د واک پرېښېدو ته اړ ووتی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامرون د قزاقستان له ولسمشر نور سلطان نظربایوف او نورو عالی رتبه چارواکو سره نن د دې هیواد په پلازمینه استانه کې خبرې کوي. کامرون د بریتانیا لومړنی برحاله صدر اعظم دی چې قزاقستان ته سفر کوي. د ویلي د سفر هدف یې د تجارتي معاملو پراختیا ده، خو د بشري حقونو تر څنګ ځینې نور مسایل هم د خبرو په اجنډا کې شامل دي. نظربایوف له دوو لسیزو زیاته موده کېږي چې پر قزاقستان واکمني کوي چې مخالفان او اپوزیسیون یې نسي زغملی. او وروستۍ خبر هم ده چې راپورونه وایي د امریکا په جنوب لویدیځ اریزونا ایالت کې نونس تنه اوروژونکي چې د اوروژنې هڅه کوله مړه سوي دي. امریکایي چارواکي وایي دغه اوروژونکو غوښتل یارنیل شرګوټي ته نږدې اوروژني چې خپله د اور خوراک سول. د یکشنبې سهار وختي دغه اور په چټکۍ سره د دې سبب سو چې 50 کورونه تخلیه سي. له سیمې ورکړل سوي راپورونه وایي اور نږدې 800 هکتاره ساحه نیولې ده. اور د جمعې پر ورځ پیل سوی چې د ګرمۍ او باد له کبله په تازه کېدو دی. دا د دې مهال خبرونه.
خبرونه مو له ازادي راډیو څخه واوریدل. ورزو د دې خبرونې د راپورونو برخې ده. جهادي مشران وایي په خطر کې دي د طالبانو سره د خبرو له پیل سره سم له امریکا سره پر امنیتي تړون خبرې پیل سي. په کندز کې خلک د حلقوي سړک د بیا رغونې د پڅ کار له کبله شکایت لري.
په یو کال کې دوی یو ورځ موټر سیګار راوړي، بل ورځ نه راوړي، یو ورځ نفر کار کوي، بل ورځ نه کوي.
په دې خبرونه کې نړیوال ورسپونه ته هم کتنه کوو. د ژوند پرنګونه کې د یو دوا خرڅون کې خبرې دراورو.
په افغانستان کې چینایي هر شی چې دی ډیر زیات مصرف لري. موږ تاسو خلک چې دی هر ځانه شي ته زړه چکوي. موږ ډیسپاسیبل سورن چې رښتیا سي راوړو. د
ایران د سلواکیا ځینې اتبانی ولی او د جاسوسي توري ور باندې لګولې. 219 پروګرامونه د نورو مسایلو ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروګرام تاند څنګه جهادي مشرانو او د هیواد سیاسي شخصیتونو پرون افغان ولسمشر حمید کرزی ته اجازه ورکړه چې په قطر کې له طالبانو سره د سولې له خبرو سره په یو وخت کې له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه خبري بیا پیل کړي. تفصیل د احمد تکل په رپورت کې.
د هیواد سیاسي او جهادي مشرانو ولسمشر حمید کرزی ته مشوره ورکړه چې له متحدو ایالاتو سره د مهم امنیتي تړون په اړه خبرې بیا پیل کړي، خو په هغه صورت کې چې ورسره جوخت په قطر کې له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې خبرې هم پیل شي. د افغانستان او امریکا د امنیتي تړون په اړه د خبرو څلورم پړاو د غبرګولي په 9 نیټه وروسته له هغه وځنډید چې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو پر څرنګوالي اعتراض وکړ. سیاسي او جهادي مشرانو د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقې په وړاندې د افغانستان پر دریځ په هغه مشورتي غونډه کې بحث وکړ چې پرون په ارګ کې جوړه شوې و. د ارګ رسمي فیسبوک پاڼې په یو بیان کې خبر ورکړی چې په دې غونډه کې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقې په اړه له بحث وروسته د دې موافقې په اړه د خبرو اترو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان پر شرایطو بحث وشو. د غونډې ګډونوال وویل چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي موافقې په اړه د دواړو هیوادونو ځنډول شوې خبرې اترې د سولې د عالي شورا او طالبانو د استازو ترمنځ له خبرو سره په یو وخت کې بیا پیلېدای شي. د خبر له مخې غونډې همدارا زیاتونه وکړه چې امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون باید په افغانستان کې سولې او ثبات ته رسیدو، د هوایي ځواک په ګډون د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د پیاوړي کېدو او سنبالېدو او د هیواد د اقتصادي ودې باعث شي. په غونډه کې ټینګار وشو چې د افغانستان پر خلاف له بهره د ګواښ په صورت کې د امریکا دولت باید د ستراتیژیکو همکاریو د تړون پر بنسټ او د دواړو هیوادونو د موافقې په اساس عمل وکړي. د دې تړون د درېمې برخې په نهمه ماده کې راغلي دي چې پر افغانستان د هر راز بهرني یرغل په صورت کې دواړه لوري باید ډېر ژر له یو بل سره په مشوره کې د ډیپلوماتیکو، سیاسي، اقتصادي او پوځي اقداماتو په ګډون یو مناسب ځواب طرحه او تطبیق کړي. دو بل خبر لمخې د پاکستان نوی صدر اعظم نواز شریف خپل برتنوي سیال ډیوډ کامرون ته چې پرون په اسلام آباد کې و ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د سولې له هڅو سره به مرسته وکړي. خغلی شریف د ولسمشر حامد کرزي دا وینا چې د سولې خبرې باید د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مشرۍ ترسره شي تکرار کړي او ویل چې د پدې برخه کې کامرون ته ډاډ ورکړ. ما صدر اعظم کمرون ته د خپلې دې قاطع پریکړې ډاډ ورکړ چې د یو سولیز او باثبات افغانستان د ګډ هدف لپاره چې په نتیجه کې به په پاکستان کې میشت 3 میلیون افغان کډوال په ویاړ او درنښت سره خپل هیواد ته ستنه شي مرسته کوو. لویدیز هیوادونه په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په هڅو کې د پاکستان ونډه مهمه بولي. کامرون په 13 فبروري میاشت کې د افغانستان او پاکستان له ولسمشرانو سره د یوې درې اړخیزې غونډې کوربه و. له دې غونډې وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې څو ځلې سخت کړکېچ راغی. شریف کامرون ته وویل دی هیله من دی چې برتانیا به په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف تیر ماښام یو ځل بیا ولسمشر حامد کرزي ته بلنه ورکړه چې پاکستان ته سفر وکړي. په تیر اونۍ کې دا دوهم ځل دی چې ښاغلی شریف له افغان ولسمشر سره ټلیفوني خبرې کوي. د جمهوریت ریاست د مطبوعاتي دفتر د خبر لمخې ښاغلی کرزي دا بلنه ومنله او ویل چې په یو مناسب فرصت کې به اسلام آباد ته ولاړ شي. خو د خبر لمخې حامد کرزي نواز شریف ته وویل چې پاکستان ته د سفر باید مثبت نتیجه ولري.
په کندز کې د یو حلقوي سړک د جوړونې چارې ورو روانې دي چې خلک یې ناراضه کړي دي. دوی وایي ژمنه ورسره سوې وه چې د دې سړک د جوړولو کار به ژر بشپړیږي خو تر اوسه دغه کار نه دی سوی. اجمل آریان رپورټ لري.
په کندز کې اوسېدونکي چې د کندز ښار ختیځ لور ته موقعیت لري وایي چې له 3 میاشتې راهیسې په سړک باندې د یو قرارداد شرکت له لوري کار پیل شوی خو د نامعلومو علتو له امله کار ډېر ورو روان دی چې دوی له ستونزو سره مخ کړي دي. څو تنه ویل چې په لومړي سر کې ورته ویل شوي وو چې سړک کار به د نوي کال له پیل سره پای ته ورسیږي خو د دوی په وینا چې له نوي کال نه دا د 3 میاشتې تېرې شوي او کار اوس نیمایي ته هم نه دی رسېدلی.
په یو کال کې دوی یو ورځ موټر سیګار راوړي بل ورځ نه راوړي، ورځ ول نفر کار کوي بل ورځ نه کوي، فقط هغه کارونه چې کړی دي بیا دې سمسم نه دی پخ کړی.
نو موږ د چارواکو د دولت نه دغه خواهش ده چې چیرې دغه کار دی قرارداد کړی کوم قرارداد سره کوم پروژه سره ولې دا تعقیبی نه ولې دا کوشش نه کوي چې دغه خل دغه مشکلات ده حل شي او که به عوام کاری ده او فریبکاری ده نو خل پوښي هم چې دا وروره فریبکاری ده او دغه کار صورت نه شي چې موږ یو بل هغه مو وکړو.
دا اوسېدونکي دا وایي چې څو ځلې د دې ساختماني شرکت او عامداران سیمیز چارواکو ته په دې اړه شکایتونه کړي خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. په همدې حال کې د کندز د ښاروالۍ چارواکي هم وایي چې دوی د دې پروژې له کاره راضي نه دي او د خلکو ادعاوې پر ځای بولي. د ښاروالۍ ادارې میر حمیدالله ناصری ازادي راډیو ته ویل چې په دې اړه د شرکت لوړپوړو چارواکو او همدار از دولتي چارواکي خبر کړي او دغه ستونزه یې هغو ته رسولې ده.
تر دلته یو فیصله یو زیری ورکړي چې دا حلقې سړکونه قیر کیږي او دوی عملا به کار شروع وکړل. بدبختانه کارونه تاول وختو کې خو پسته کارونه ډېر ضعیف دي. موږ متعدد مکتوبونه راځي ته او مقام ولایت ته او شارسازي ته او فواید عامه ته د شاروالۍ له طریق نه صادر کړي دي چې دغه کار دوی ډېر ضعیف روان ده او مشکل خلکو ایجاد کړی. د بر علاوه د دې سرک جوړ نشو مشکل خلکو ته ایجاد شو.
دغه سړک چې د کندز د ښار د حلقوي سړکونو له جملې څخه دی او د آلمان هیواد له لورې مالي لګښت برابر شوی. زرګونه کورنۍ ترې په مستقیمه توګه ګټه پورته کوي او مخکې هم د دغو سړکونو قرارداتي شرکتونو ته د کندز والي خبرداری ورکړی و که چېرته په خپل کارونه په راتلونکې یوې دوه اونیو کې ورکړل شوي کارونه پای ته ونه رسوي نو قانوني چلند به ورسره وشي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تازه، دقیق او بی‌طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وخت کې.
په افغانستان کې د سهار 10:15 شوې او اوس به فرشته جلال زی راتوي چې په نړیوالو رسپونې کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د بریتانیا چاپ ګارډین رسپانې په یوه مقاله کې تر دې سرلیک لاندې چې نړیوال ځواکونه به تر 2000 کال پورې افغانستان ته پوځي مرستې کوي یوه تحلیلي مقاله خپره کړې ده. رسپانه د لوړ رتبه پوځي چارواکو په حواله وایي چې ناټو به په افغانستان کې له امنیتي ځواکونو سره د مرستې په برخه کې خپل عمده رول وساتي، ځکه د دې هیواد امنیتي قواوې تر 2014 کال وروسته د نړیوالو ځواکونو د وتلو لپاره تیاری نه لري. ورځپاڼه وایي تېره میاشت مسؤلیت د افغانستان امنیتي ځواکونو ته وسپارل شو او تر هغه وروسته برتانوي قمندانانو یو ارزیابي وکړه. دوی د نتیجې ته ورسېدل چې په افغانستان کې سترې راست راوړنې شته، خو افغان ځواکونه لا نه دي توانېدلي چې د ناټو د عسکرو تر وتلو وروسته په بشپړ ډول عملیات وکړي. ګارډین وایي د برتانوي قمندانانو دغه ارزیابي د صدر اعظم ډیوډ کامرون له دې نظر سره چې افغانستان ته یې په خپل وروستي سفر کې څرګند کړ اړخ نه لګوي. کامرون په افغانستان کې وویل چې د 2014 کال تر پای به ټول عسکر له افغانستان ووزي. بریتانیا به کابل ته نږدې د افسرانو دروزن یو مرکز جوړ کړي او مالی مرستې وکړي. ډیوډ کامرون اعلان وکړ چې په هلمند کې د دوی په پوځي اډه کمپاستیون کې هغه دیوال به هم چې په افغانستان کې د وژل شویو برتانوي عسکرو په یاد جوړ شوی دی رنګ شي او په بریتانیا کې بل سره جوړ شي. په افغانستان کې د وژل شویو برتانوي عسکرو په یاد د دې دیوال په جوړولو به 300,000 پاوند مصرف شي. ډیوډ کامرون له دې څخه په دفاع کې وویل چې هیواد باید هیڅکله هغه برتانوي عسکر هیر نه کړي چې په افغانستان کې وژل شوی دی. کامرون وویل دغه یادګاري دیوال د دې هرې پیسې لیاقت لري. بل بریتانوي ورځپاڼه سنډي ټایمز هم پر همدې سفر تبصره لري او د بریتانوي جنرال نیک کارتر هغه خبرې بیا خبرې کړې چې وايي غربیانو باید په 2002 میلادي کال کې له طالبانو سره مذاکره کړې وای. سنډي ټایمز لیکي سره لدی چې طالبانو د امریکا په مشرۍ د سولې په پروسه کې د برخه اخیستو موافقه وکړه، خو تیرونی اتو وسوالو د جمهوریت ریاستمانۍ ته پر نږدې سیمه چې شدید امنیتي څارنې کېږي حمله وکړه. همدې دواړو خبرو ته په اشاره د اکسپرس تریبیون خبرونه لیکلي د غربي دولتونو لپاره تر دې مخکې خبره د منولو وړ نه و چې له طالبانو سره د سولې مذاکرې وشي. اکسپرس تریبیون په 2001 کال کې د بریتانیا د هغه وخت صدر اعظم ګوردن براون دا خبر راخستی چې ویلی وو موږ به له دغو کسانو سره هیڅ ډول مذاکرو ته داخل نه شو.
ایرانی چرواکی وای د سلواکیا ځینی جاسوسان د سیلانیان په نامه د دوی خاورې ته داخل سیوی و، خو وروسته پولیسو پر داسې وخت ونیول چې د ایران له پوځي ځایونو څخه چې عکس اخیستلې منه دي عکاسي کوله. د دې راپور جزئیات له فرای هیواد څخه اوري.
ایران د یکشنبه په ورځ د سلواک د وو اتباعو د نیولو خبره تایید کړه. د ایرانی رسنوی د راپورونو پر اساس دغه کسانو د ایران قانون مات کړی دی. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند عباس عراقچی د نیمه دولتي آژانس مهر په شمول رسنوی ته وویل د سلواکیا دغه اتباع ایران ته د سیلانیانو په توګه داخل سول، خو د ایران د روایت پر خلاف یې عمل وکړ او د ایران له قانون څخه یې سرغړونه وکړه. عراقچی وویل د ایران قضایه اداره د دوی د دوسیو په اړه تحقیقات کوي او وروسته به یې دوسیې محکمې ته ولیږي. نوموړي زیاته کړه په ایران کې د سلواکیا ډیپلوماتان کولی سي له توقیف شویو کسانو سره وګوري. ایرانی مقاماتو تر اوسه د دغو سلواکیانو هویت نه دی څرګند کړی او دا چې دغه کسان چیري او څه وخت توقیف شوي دي په دې اړه یې هم معلومات نه دی خبر کړی. خو د ایران د ملي او د بهرني سیاست د کمیټې رئیس علاءالدین بروجردی وویل توقیف شوي سلواکیان جاسوسان دي او شک پر کیږي چې له ممنوع ځایونو څخه یې عکاسي کړې ده. د ایران یمه دولتي خبري اژان اسنا د بروجردی له قوله ویلي پولیسو د سلواک یو شمیر اتباع د ایران د پوځي ځایونو د عکس اخیستلو پر وخت ونیول. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په وینا ایرانی مقاماتو په تیرو څو کلونو کې ځینې وختونه بهرني اتباع په ورته تورونو توقیف کړي دي. اجانس اتبی ایران پروسش کال د سلوواکیا بل تبا سی ای ای ته د جاسوسی په تور د سو اونې لپاره توقف کړي وو خو د تیر هوت په میاشته خوش کړ.
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
دو اونیس پروگرامونه د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. ژوند په شیبو کې او د ځوانانو خاص پروگرام تاند څنګه خوس
د ژوند رنگونه
اول نمره تا واخله.
ما نوم حکمت الله د کندهار اوسیدونکی یم.
د خپل ژوند په اړه راته وایا، څه کوي، کاروبار دې څه دی، زندگی څنګه ده؟
زه خپل د دوا پروشي کاروبار کوم په کندهار کې، مشرکتي په کابل کې مونږ نمایندګي د چنای دوا شرکت کاروبار زه خپل کوم.
د چنای نوم نه خلک یو ډول لاسې ویرا غوندیم لري وای چې دیسی شي، یعنی د څنګه چنای نوم دی
ولا دا خدا زده یو نیم دغه خبره پس کیږي منګر چرشار واخلو د چینا کارګر چې دی ډیر فرزان کاروبار کې نسبتا نور شد دغه ته کې پاکستان او ایران او غزات کې کارګری ارزان دي، دواوی ډیر ارزان جوړیږي، افغانستان کې ډیر مصرف لري، په افغانستان کې چنای هر شی چې دی ډیر زیات مصرف لري، موږ تاسو خلک چې دی ارزان شي ته ضرورت کوي، موږ ډیسپاسیبل سورن چې رښتیا سره راوړو ده خو
خا سرنجونه دي،
سرنجونه
دوا خو نشته،
دوا نشته سر نه
سر ډیر راوړی
او سر جکل سامان دی دا اوس پهلن چې دی आवाज موږ سرنجو کاروبار کو چې رښتیا سره په خا موږ دوا کاروبار کوي
په خپل پس چینته زی چانه راغواړی څه کوي
چې رښتیا سیز ما خپل رور رحمت الله دی هغه چاینا ته زی ورې مش خپل کمپنی لرو هغه د کمپنی څخه دا واردی تقریبا یو میاش مخ کې تللی وو نو هغه د چاینا څخه دا کی ز خپل چې امر د افغانستان کار کوم هغه د چاینا د خارج کاروبار کوي
کله نو نه تللی چینته
ولا پهلن نیم تللی چینته نیم د سعودي هیڅ وخت نیم تللی
څنګه ماول شروع کړ دا
کار تقریبا مش 15 کال مخ کې شروع کی ډیر اول ورختا او چې دا به څنګه سي دا به مش کم تاوان پیش سی او داس ډیر وخت تا چې بیا مشوره کوس دونی رته آسان دي چې هیڅ مشته مشکل نه لري لکه کابل او کندهار ته چې زیدا چای نه خارجي دغه ته چې زو دا رقم رته آسان دي
او خرڅی گیم خا
خرڅی ماشاءالله به خښه خرڅی په افغانستان کې ډیر مش دوا او نور شانوم خرڅی گی
دغه اغه څه وای نه پویګم د ترافیک په بخیره کې خیر ده کدی ملک په بخیره کې خیر ده اتاسم چې مریضان ډیری په خیر به می پکې کنه
ولا موږ غره خو شرکتي کاروبار دی مش خو چې داس نه چې اوسم دوا خانو پر اړه لري دوا خانو ولا دغه کوي کوشش کوي چې مریضان زیات په دوبه کې خونو په مریضان چې رښتیا سي زیاتېږي دغه کې سره
نو کله خدا نه وي چې خدای مریضان ډیر کې
نه نو زموږ له شرکتي کاروبار دی موږ نه وای چې دا ډیر څنګه دوا خانو ولا خدای تزاری کې چې زه
دوا خانو ولا تاسو نه اخلي کنه
دوا خانو ولا اوس موږ څه اخلي خونو خامخا یو زموږ شرکت نه دی په افغانستان کې به هدا زیات شرکتونه زیات
شه مقصد کاروبار مخه دی ژوند مخه دی ور سره
ولا شکر الحمدلله ډیر زنه خوشاله یو ډیر زره د غیسر خوشاله
بس خوشاله اوسه ژوندې
ډیر مننه ستاسو
په هلمند کې د پوهنې ریاست اړوند سلګونه جریپم ځکه غصب سوې ده. چرواکي وایي چې په خوای د ناامنۍ له کبله ښوونځي نه سوې خلاصولې خو اوس چې امنیت ښه سوې دوی کوشش کوي چې ښوونځي بیرته پرانیزي. الیاس د ایل سیمې رپورټ لري.
دا لومړی ځل نه دی چې د هلمند په هنې ریاست له مرکزی حکومت او په هلمند کې له دولتي ادارو غواړي غمځکه له زور ځواک واخلي چې د پوهنې د ریاست یا په زور غصب سوي دي. د پوهنې د ریاست مسولین وایي کسان چې د ښوونځیو مځکه غصب کړي دي دولتي او قومي واسطې لري. د دې کسانو څخه د معارف د نیول څو مځکو بیرته اخیستل د دوی له توانه وتلې خبره ده. خو له زور ځواک څخه د دغه مځکو د اخیستلو مسلې یو شمېر سیمه ییز مشران هم ستړي کړي دي. د هلمند یو شمېر هغه ولسوالۍ سپینږیري چې ښوونځي کلونه کلونه د ناامنۍ له امله بند ول وایي د ولسمشر نیولې تر پوهنې وزارت پورې په وار وار تللي دي، مکتوبونه یې راوړي دي، خو څوک حاضر نه دي چې د دوی په ولسوالیو کې په زور نیول سوي د ښوونځیو مځکې بیرته معارف ته وسپاري.
تقریبا درې مکتوبه د وزارت راوړي دي، لوړ مقامات مو را رسولی دي. لوړ مقام والے ماته اسنادونه راکړي دي او مکتوبونه راکړي دي پر ولسوال باندې، ولسوال بیرته موږ را جواب کړي.
دوی وای پخوا نامنوی وې، ښوونځي تړلي ول او ماشومان پر کور ناستول، خو اوس امن دی او غواړي ښوونځي ور پرانیستل سي. دوی وای د ښوونځیو دغه سبسوم ځکو په بیرته اخیستلو کې نه یوازې بریالي سوي نه دي، بلکې دغه عمل اوس هم دوام لري او خلک هڅه کوي د ښوونځیو ځکې لاندې کړي. د ښوونې او روزنې د ریاست د ځمکو غصب د امنیت په څنګ کې هغه بله ستونزه ده چې ډېری ماشومان ترې بې سواده ځوانان شول او زیات کلي د زده کړې او درس ویلو له فرهنګه لرې پاتې دي. دغه ستونزې د هلمند پوهنې رئیس محمد نسیم ساپی هم نه ردوي. وایي چې تر دې مهاله په مرکزي او ځینو نورو ولسوالیو کې د هلمند پوهنې اړوند 310 جریبه مځکه چې قانوني سندونه یې هم په واک کې لري غصب شوي دي او دا لري لا هم پر مخ روانه ده. دی وایي که څه هم موږ پر یو شمېر کسانو فشار راوستی و چې د ښوونې او روزنې د ریاست اړوند ځکې خوشې کړي، خو ولسمشر هلمند ته د خپل سفر پر مهال ځینې هغه کسان چې د معارف ځمکه یې غصب کړې وه آزاد کړل او په دې نامه یې هغوی ته د پوهنې د ریاست پر ځمکه د کور جوړونې صلاحیت ورکړ چې ګواکې ظلم دی او خلک باید بې کوره نه سي.
کله چې جناب رئیس صاحب جمهور د هلمند ولایت ته راغی، موږ د هغه ساحه چې د مکتبو څنګ ته وه خلکو کور جوړ کړی و، موږ دا موضوع ورته یاده کړله. خو رئیس صاحب جمهور وویل چې موږ کورونو والا نه شو ایستلی. تر دې وروسته موږ ته یو لږ ستونزې پیش شولې چې هغه ستونزې دا دي چې هر څوک اوس د کمارې په ساحه کې کور جوړوي. وایي دا د رئیس صاحب جمهور فرمان کړی دی چې باید دا کې به موږ کورونه له منځه نه وړو.
د هلمند په شمالي ولسوالیو کې داسې سیمې ډېرې دي چې د تیرو 30 کلونو راهیسې پکې ښوونځي نه دي پرانیستل سوي. د هلمند د پوهنې د ریاست مسؤلین وایي د دوی د ریاست اړوند ځکو د غصب موضوع یې په لیکلي ډول څو ځله دولت مقام، ښاروالۍ او امنیتي ادارو ته وړاندې کړې ده، خو تر دې مهاله په دې برخه کې مثبته پایله په لاس نه ده ورغلې. په هلمند کې اوس هم تر 1.5 ډېر ښوونځي تړلي پاتې دي. ویل کېږي د دې ښوونځیو اکثره په مرکزي او شمالي ولسوالیو کې د نامنویو همدا ډول د خلکو د نام کاری په خاطر تړلي دي. محمد الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د چین ملیشیا ځواکونو د یکشنبې په ورځ د سینکیانګ په شمال ختیځ کې ګزمه پیل کړه. دا اقدام وروسته له هغې وسو چې په تیرو څو میاشتو کې په دې ځای کې د خونړۍ اخو ډب له کبله لږ تر لږه 45 کسان ووژل شول. د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله جزئیات له فراه هیواد څخه اوري.
د چین د حاکم کمونیست ګوند د عامه امنیت وزیر مین یانجو وویل د سختو امنیتي تدابیرو پریکړه د شنبې په ورځ ناوخته په یوه اضطراري غونډه کې وسوه. د سختو امنیتي تدابیرو اقدام پر داسې وخت کېږي چې څلور کاله وړاندې د چنګاش په 15 نیټه د سینکیانګ په مرکز اورمچی کې د دې ایالت اصلي اوسیدونکو ایغوریانو او د هان چینایي مهاجرینو ترمنځ په نښته کې شاوخوا 200 کسان ووژل شول. د چین د عامه امنیت د وزارت په ویبپاڼه کې د عامه امنیت د وزیر مین یانجو له قبله ویل سوي چې امنیتي ځواکونه باید په هر ډول شرایطو کې ګزمه وکړي، د تهدیدونو مخنیوی وکړي، بیداره وي او په خلکو کې د عمومي امنیت حس پیاوړی کړي. د ورځپاڼې په وینا ایغور میشت سینکیانګ ولایت چې د مرکزي آسیا، افغانستان او پاکستان په ګاونډ کې پروت دی، له یوې اوږدې مودې راهیسې د هغو یاغیانو ټاټوبی دی چې د چین له حکومت څخه ناراضه دي. دا راز ایغوریان هم نه غواړي چې د دوی په ټاټوبی کې د هان چینایانو مهاجرت زیات سي. ایغوریان د چین د کمونیست حکومت له دې کار سره هم مخالف دي چې د دوی پر اسلامي کلتوري مرکزونو او ترکی ژبه بندیز لګولې دي. د ورځپاڼې په وینا د سختو امنیتي ترتیباتو سره سره په دغه لویه سیمه کې وروستۍ پیښه چې د تکساس ایالت دوه برابره وسعت لري د اسلامي راډیکالانو مخ پر زیاتېدونکي نفوس ښیي. تیره چهارشنبه د سینکیانګ په لقون ښار کې چې معمولا آرام وي، د پولیسو پر دفترونو او نورو دولتي ودانیو د یو شمېر کسانو لخوا د بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان ووژل شول. په 2009 میلادي کال د سینکیانګ په مرکز اورمچی کې له اړو دوړ وروسته دا د چین په ختیځ کې تر ټولو خونړۍ پیښه وه.
شریف الله چوی د میا عمر لیسې سرښوونکی دی. له ننګرهار په خپل سیمې کې لیکلي د پوهنې وزارت زموږ د حمل او ثور میاشتو حق ځامه نه راکوي. بل اوریدونکي لیکلي پاکستان د خوست ولایت علي شرو ولسوالۍ نیمه لاندې کړې. د چارواکو څخه په دې برخه کې دغه اوریدونکي د پاملرنې غوښتنه کړې ده. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا. په سمکري ولسوالۍ کې اکثره وخت ترافیکي پیښې کیږي چې زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اوړي. بل اوریدونکي لیکلي چې د لغمان په قرغی ولسوالۍ کې یو افغان چې 130 کلن و مړ شو. عبدالسمد حریفه لیکلي چې د افغانستان په ناامنۍ کې د دې هېواد ځینې عالي رتبه دولتي چارواکي هم لاس لري. په افغانستان کې د سهار لس بجې او دېرش دقیقې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له محمد